یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري نوري هرکلای کوم په دې هیله چې بشپړې روغتیا څخه برخمن اوسئ. و وره چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په لندن سهار په کابل کې د ګډېدو سخت تجهیز پیل کړی. په لوګر کې پولیس وژل شوي دي او د امریکا په نیویارک ښار کې په کرونا ویروس د مړو کسانو شمیر 4000 ته ورسېد. پورا خبر نو واوري. نن د کابل په ښار کې په سلګونو پولیس ګمارل سوي دي چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر تګ راتګ شدید بندیز عملي کړي. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون اعلان کړی و. اندرابي ویلي و چې پولیسو او 400 موټرو ته ځانګړې دنده سپارل سوي ده چې د کابل په ښار کې به هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. یوازې د روغتیایي ادارو کارکوونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو مامورین، د صرافۍ کارکوونکي او د مخابراتي شرکتونو مامورین له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن په هرات کې د کرونا ویروس د تشخیص د لابراتوار ستونزه هواره سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید مایار ویلي چې یو پلاوی ټاکل سوی او نن په هرات ته هغه ځانګړي چوبونه چې هلته خلاص سوي وو ورواستوي. په هرات کې د دوشنبه له ماپښین راوروسته د چوبونو د نه موجودیت له امله د کرونا د ناروغانو د تشخیص چاري بندي وي. په هرات کې د خلکو د ځانګړې معاینه او د کرونا د ویروس د تشخیص یو مرکز فعالیت کوي. په لوګر کې سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په دې ولایت کې د لومړۍ حوزې د جنایي امر څارمن نورخدا له دوو عسکرو سره یو ځای وژلی دی. د لوګر د والی ویاند دیدار لونګ نن د ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د مرکز پولی عالم ښار په لومړۍ حوزه کې سوی ده.
تیرش په ماخام محل په پولی عالم ښار کې د لومړۍ حوزې جنایي امیر او دوه تنه سرتیری د وسلوالو له لوري په شهادت رسیدلی دي.
دیدار لونګ ویلی دي چې وسلوال طالبان تر حملې وروسته تښتېدلی دي خو وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په کرونا ویروس اخته دی بیګه دوهمش به هم تر شدید څارنې لاندې تیره کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاستوال دی چې کرونا ویروس نیولی دی. د هغه ویاند ویلي چې د صدر اعظم روغتیایي وضعیت ثبات لري خو د دې لپاره چې تر نظر لاندې وي په آی سی یو یا د شدید مراقبت په خونه کې ساتل کیږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ته د هغه مسؤلیتونه سپارل شوي دي. راب ویلي چې دی باور لري چې بوریس جانسن به له کرونا ویروس سره جنګ وګټي ځکه هغه یو جنګیالی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې پرون د کرونا ویروس له امله د مړو شمېر 400 ته لوړ سو. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل سو وګړو زر تنه تقریبا زیات څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینې سیمو کې د کرونا ویروس چې سخت خپور سوی و خو خلک په کورونو ننوتل او د فاصلې مراعت یې وکړ ویروس سوکه د کمیدو په حال کې معلومیږي. کرونا ویروس یوازې په بریتانیا کې 55,000 کسان نیولي او تر 6,200 زیات پرې مړه سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي.
مونږ حتما د سولې خواته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نوي اقدام کې په کابل کې د امیری کمپلکس په نوم د شخصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وځنډول چې په دې روغتون کې ډیری کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي دي. دغه راز به په غزنی کې د یو شمیر ګرځنده پلورونکو شکایتونه هم واوري چې وایي د ښاري قرنطین له وجې کاروبار په ټپه درېدلی او حکومت باید ورسره مرسته وکړي.
وړی وریځ ټول کوم شان خوراکي مواد چې دي پیسې دي چې کوم شان چې راغلي دي کومک هغه دوی سره باید کومک وشي.
دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به هم په اروپا کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د وروستیو اقداماتو په باب واورئ. د زهرو کاروان خبرونه هم په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. آزادی رادیو او رای پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف اواز یې اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. پومپیو دا څرګندونې تېره ورځ په واشنګټن کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د شوي تړون وروسته په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. پامپیو وویل چې راتلونکو څو ورځې به بیا هم ستونزمنې وي، خو دی هیله من دی چې د سولې پروسه ښه مخته لاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړې دي. همدا شیبر سره د شیبر صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو سره د فبروري د 9 نیټې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان د سولې د پروسې بریالیتوب ته یو څه هیله مند دی، خو د ستونزو یادونه هم کوي. پومپیو څه وویل؟
بله نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا پر افغان مشرانو غږ وکړ چې خپل اختلافات حل کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. مایک پومپیو د سیشن بی په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل:
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what America's continued role.
They way is a fikr nakawm che pedi ke bagund sewi. Tool dali pohiche che Afghanistan ke da America ha naqsh che da wam mur kawi sare. Mutahidi alatuna da Suriya o pokhlaini da bahir po munasib sam awaghisman dawl palikawl gwaadi. Da America da Mutahidi alatuna da Bahrain o char wazir bi awel da America Mutahida iyalat ha khujman o mutahid dai che la Taliban o sare da Suri muwafiqi او د افغانستان له حکومت سره په ګډه اعلامیه کې ذکر شوی دی. له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل چې متحده ایالات د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. مای پومپیو زیاته کړه: زه ډاډه یم چې په راتلونکو ورځو کې به دا سی سوشی چې ظاهراً بشکاری چې مشاته ګامونه اخلو، خو زه هیله من یم چې ټول لوري به د افغان ولس ته هوسایي لپاره په صداقت هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې 40 کلونه وشول چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او هغه وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سیاسي مشران دا هیواد پر مخ یوسي او د شخړو کچه راکمه شي. نوري صاحب:
بله شیبر صاحب، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. مایک پومپیو دغه څرګندونې تېره ورځ په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب مسله په دې وروستیو کې له خندو زن سره مخامخ شوی. هغه په تیره بیا د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلی هڅې په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې له ناکامۍ سره مخامخ شوی. طالبانو خبرداری ورکړی چې خپل تخنیکی پلاوی چې کابل ته استولې او بیرته ورغاړي خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت تر اوسه هلمند چې د ستوندو سر بیره به بیا هم د زندانیانو د تبادلې خبري مخته ولاړ شي او د سولې پراخو خبرو ته به لار پرانستل شي. په عین حال کې د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. د دې وزارت ویان د ناجیه انوري دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې لکه څنګه چې مخکې مو وویل تېره ورځ طالبانو خبرداری ورکړ چې خپل تخنیکي پلاوی بیرته له کابل ورغواړي ځکه چې د دغې ډلې د ویان په وینا د دوی مخالف لوري چې د افغانستان حکومت دی د بندیانو ازادېدل په لوی لاس زندوي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی د کابل له استډیو سره دی. اکرام صاحب نور څه دي؟
سلامونه نوري صاحب. وروسته له هغه چې طالبانو له کابل د خپل هغه تخنیکی پلاوی چې کابل ته د خپل زندانیانو د تبادله په سر د بحثونو لپاره استول او د بیرته غوښتلو غواخو کړ افغان حکومت وایي چې د سولې پروسه پیچلې ده او لوړې ژورې پکې حتمی امر ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن ویل خو په دې برخه کې دښتنی اراده موجوده وي نو د سولې روانه پروسه بریالیتوب ته رسیدای شي. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل
صدغه پیچلې پروسه کې د مشکلات موجودیت یو طبيعي امر ده، مګر که اراده موجود وي موږ حتمان د سولې خواته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او شمنه موجود ده او موږ غواړو چې دغه رامنځته شوې فضا یو فرصت وګڼو او غواړو چې له دې څخه په پوره توګه ګټه واخلو.
اغلی انوری ویل افغان حکومت د زندانیانو د خوشکېدو لپاره د یو منل شوی چوکاټ او اصول لمخې کار کوي چې د حکومت د حسن نیت او باور جوړولو اساسیتوب کوي. تیر ورځ ناوخته د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوی توافقنامې لمخې باید د طالبانو زندانیان مخکې خوشی شوی وای او د بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره شوی وای. خود شاهین په وینا چې د دوی مخالف لورې د بندیانو آزادیدل په لوی لاس زندوی او د سولې له توافقنامې سرغړونه کوي چې لامدی عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. د طالبانو دغه درې کسیس تخنیکی پلاوی تیرونه د خپل بندیانو د آزادولو په اړه افغان حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او له افغان لوري سره سو مخامخ غونډه هم وکړي. که هم وړاندې د افغانستان امنیت شورا ویلي وو چې د دوړو لوري او تخنیکی ټیمونو په خبرو کې پرمختګونه شوې دي خو د طالبانو لورستي خبرګونه ښکاری داسې چې پروسه دوی په خوخه باندې نه روانه. اوس پښتنه د نورو چې څل عمل شوی چې د دوړو لوري پرې د زندانیانو پر تبادله نه سلا کیږي. تیر ورځ د افغانستان د سیمایز اورګانونو د خپلواک ادارې مشر عبدالمتین بیگ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې یاد بهیر زکه زندیدل چې طالبان د خپل 15 قومندانانو په آزادولو ټینګار کوي چې په وینا افغان حکومت ته د منلو نه دی. هغه ویلی یاد طالب قومندانان د غنو انتحاري حملو تر څنګ په بلکې په کانټیننټل هوټل د هوا پیژندنې په ادارې او د ملي امنیت پر وختون باندې په بریدونو کې لاس لري او لاسونه د افغانستان د خلکو په وینو سره دی. خو آیا د زندانیانو په سر روستي جنجالونه به د سولې پروسه زیانمنه کړي؟ د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات وایي که اسلوال طالبانو د زندانیانو خوشی کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د شرط په توګه کاروینو خای دا پروسه له پټه ولاړ حالت سره مخامخ شي.
که طالبان د سولې تعریف او د سولې د مذاکرات لړۍ فقط د خپل زندانیانو د خوشی کولو پورې امتري، دا بیل شکه چې د سولې پروان بحثونه باندې ستر او منفی اغیز دی خودل شي. یعنی طالبان که په دې باندې کوښښ کوي تر څو که د دوی زندانیان خوش نه شي، دوی پرمختګ نه کوي، دوی خبر نه کوي، دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار نه هواري، زما باور دا ده چې مشکل رامنځته کول شي او د خبرې حتی په ټپه درول شي، ممکن یو بنبست سره مخامخ کړي.
خود په هنتون بل استاد او د سیاسي چارو اپو محمد شفیق امین ازادي رادیو ته ویل فکر کوي چې امریکا چې د قطر د هوکړې عملی کېدل ورته یو اړین عمل دی پری بنګ دی چې دواړه لوري د حالت تور رسیدي وای امریکا په دې برخه کې فشار وارد کړي.
زه فکر کوم چې امریکان به میدان ته راوډانګي او لازم سہولتونه درامست کړي. ډیر امیدواری شته چې بیرته د سولې خبرې شروع شي، اما مهم را ده چې د جګړې دواړه لوري اوس باید یو د بل په وړاندې یو څه نرمښت وښیي تر څو دغه مذاکرات چې پټه درې دی دی تر سره شروع شو.
نوري صاحب د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړه لیک لمخې چې د فبرورۍ په 9 اصلي چو ټاکل شوی و چې 15000 طالب زندانیان د افغان حکومت او ازر تنه زندانیان د طالبانو لخوا آزاد شي، چې تر اوسه دغه بهیر نه دی پل شوی. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د بندیانو تر آزادولو وروسته بین الافغاني خبرې هم پیل شوی و، خو د بندیانو د آزادېدو د بهیر ځنډیدلو له امله دغه مذاکرات هم تر دې دمه نه دی پیل شوی. بلې نوري صاحب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، هم اوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي د پروسه بریالیتوب ته رسیږي. قوي اراده هم باید د جګړې د دواړو مهمو اړخونو د افغانستان د حکومت او د طالبانو لخوا. البته په وروستیو کې په دې پروسه کې ځینې ستونزې هم ولیدل شوې، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د فبروري په 9 د هکې حضور درلود، هغه ورځ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. تیر ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د خی پر راتلونکو ورځو کې د دغه پروسې په شاتګ وویني، خو بیا هم هیله مندي چې د افغانستان مشران د سولې لپاره اراده لري او دغه بهیر به بریالیتوب ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایروس د مخنیوي د هڅو په باب راپورونه لرو، خو اوس اقتصادي خبرونه لرو. خان محمد سینی وړاندې کوي.
افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د خونی چارواکي وای د هیواد اکثر بندرونه پرانیستي او سوداګریزي چارې پر عادي ډول پرمخ ځي. د دغه خونی ویان جان آقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل دوی په بازارونو کې د موادو بیې هم کنټرول کړي. د له حکومت او غوښتل چې په افغان سوداګرو ټیکس راکم کړي. خاغلی نوید وای هیواد ته د درملو او نورو ضروري موادو د واردولو لپاره باید د سوداګرو سره د مالیاتي ټیکس د کمولو په برخه کې همکاري وشي. د سوداګرۍ د خونې د معلوماتو لمخې د کرونا وایرس د خپرېدو او قرنټین لامل افغان سوداګرو ته هم مالی زیانونه اوښتي دي. په ننګرهار ولایت کې د بانډوالو د اقتصادي ودې په هدف لسګونه جریبه ځمکه کې نوي باغونه جوړ شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه سوداګریز باغونه د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 922 جریبه ځمکه کې جوړ شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل په دغه باغونو کې د شفتالو، مالټو او املوکو باغونه شامل دي. خاغلی رستمی وویل چې دغه باغونه د ننګرهار ولایت په چین، چپرهار، کوټ، رودات، وګیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې جوړ شوي دي. تر دې وړاندې هم په ننګرهار ولایت کې دغه باغونو ښه حاصلات ورکړي وو.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په نوي اقدام کې په کابل کې د امریکا کمپلیکس په نوم د شخصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وزندول چې په دې روغتون کې ډیری کارکونکي په کرونا وایروس اخته شوي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور واورېد، په اروپا کې چې اروپا هم کرونا وایروس ډیر ځپلې ده، اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنۍ د مالی د وزیرانو د وروستي اقدام په باب واورې. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د مالی وزیرانو نن په یوې بیړنۍ غونډه کې ګډون وکړ. د کرونا وایروس په وړاندې په مبارزه کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په همغږۍ ټینګار وکړ. د دغو وزیرانو ډیر تمرکز د کووید 19 ناروغي په غبرګون کې د اروپایي ټولنې پر یوې مهمې اقتصادي پالیسۍ څرخېده. ملالای بشیر نور جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د مالیه وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په پلانونو کې د دوغو هیوادونو د توپیرونو لری کولو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د دوی تمرکز د کووید 19 په خبرګون کې د اروپای ټولنې پر یو مهمه اقتصادي پالیسۍ وو. د یورو ګروپ د رئیس ویاند لویس ریګو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د کووید 19 په عکس العمل کې د اروپایي اقتصاد د پالیسۍ لپاره کار روان دی، خو تر اوسه د دې ټولنې هیوادونه هدف ته نه دي رسیدلي. دغو وزیرانو د اپریل په 8 نیټه د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه وکړه. دوی په داسې حال کې خپل وړاندیزونه ورکړل چې په اقتصادي برخه کې فشارونه لا زیات شوي او د ویروس له کبله په کورو کې د خلکو له پاتې کېدو سره پر ټولنیز اقتصاد یې اغېزې زیاتې شوي دي. د دوی د پلان مهم ټکی د ګډ اروپایي پور یا کورونا بانډ ورکول دي. د کورونا بانډ د وړاندیز له مخې به یو داسې یوروزون رامنځته سي چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو مالي وسیلې یا ابزار سره یو ځای سي. هدف یې د کورونا ویروس له کبله د اغیزمن سوي اقتصاد بیرته پر پښو درول دي. یو شمیر اروپایي هیوادونه چې پوروړي دي لکه ایټالیا او هسپانیا په دې برخه کې له اروپایي ټولنې یووالی غواړي چې د پور بار ټول په ګډه پورته کړي. فرانسې چې اغیزناک هیواد دی هم د داسې یوه وړاندیز ملاتړ څرګند کړی دی، خو بډایه هیوادونو لکه جرمني، هالنډ او فنلنډ د نورو هیوادونو د پور له پرې کولو ډډه کړې. دوی بیره لري چې مالیه ورکوونکي وګړي به یې د اروپایي ټولنې هغه غړي له اقتصادي بحرانه باسي چې پخپله یې سپما نه ده کړې. برلین او متحدان یې غواړي د اروپایي ثبات میکانیزم په نوم یو سیستم بیرته فعاله کړي چې د هغو هیوادونو سره په فنډ کې مرسته وکړي چې اقتصادونه یې د کورونا ویروس له کبله اغیزمن سوي وي. خو ایټالیا او هسپانیا بیا له دې وړاندیز سره مخالفت ښیي. دا سیستم په 2012 کال کې جوړ شوی وو او شرایط یې ډیر سخت ګڼل کیږي. بډای هیوادونه استدلال کوي چې دا شرایط د اوسني بحران له کبله کمیدای سي. همداراز د اروپایي پانګونې بانک له خوا د یو تضمین کوونکي فنډ په اړه هم بحث روان دی چې دیوالیه سوي شرکتونه وپیري، او همداراز یو داسې فنډ چې د کارکوونکو معاشونه ورکړي کني هغوی به بې دندې پاتې وي. اروپایي مرکزی بانک له مخکې له 500 میلیارد یورو یو پلان اعلان کړی چې په یورو زون کې حکومتي او سوداګریز پور پرې کړي او پر اقتصاد د کورونا ویروس منفي اغیز کم کړي. اروپایي کمیسیون بیا د دولتي مرستې او بودیجې قوانین اسانه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
د غرض د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره که غوړی نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، هم په تصویري بڼه او هم په لیکلي بڼه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په یو نوي اقدام کې په کابل کې د امیري کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وځنډول چې د دې روغتون ډیری کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي، البته په د کورونا په ویروس باندې اخته شوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایاند وحیدالله مایار نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د روغتون ډیر پرسونل په کورونا اخته شوی. ول مورز د حنیف الله حنیف په نوم یو ډاکټر چې د کورونا پر ویروس اخته شوی هم امر شو، د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن تعقیب کړی دی کابل لسټډیو سره دی. تورمن صاحب، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوي اقدام او په مجموع کې د کورونا ویروس د پیښو په باب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، مهرباني.
بله، مننه نوري صاحب. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی په کابل کې د اميري په نوم د شخصي روغتون 6.5% کارکونکو په کورونا ویروس اخته شوې دي. د عامې روغتیا وزارت دغه روس لغه دغه څرګندونه کوي چې وړ مورز د دغه وزارت یو دغه روغتون یو ډاکټر حنیف الله حنیف دغه ویروس لامل مړ شو. د عامې روغتیا وزارت ویان وی د لا معیار نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې دوی د روغتون د فعالیتون د زندولو دغه اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د لامخنیوي په هدف کوي. نوموړي وویل دی وی په کابل کې د کورونا ویروس په خپرېدو او په امریکا پلیس روغتون کې د مثبت پیښو په سبب سره د دې احتمال شته چې دغه روغتون پرسونل په دغه ویروس اخته شي. نو د دوی د خوندیتوب په هدف او په ټولنه کې دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف لارښوونه کیږي چې دغه روغتون د نور پرسونل او مسؤلینو تر معاینات پورې د دوی فعالیتونه وځنډول شي. د افغانستان د روغتیا وزارت وی دغه روغتون ډیری کارکونکو ځکه په کورونا وایرس سخت شوی چې دغه وایرس ټیسټونه کول. د اميري روغتون رئیس بیروایس اميري بیا پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې دغه روغتون دوی کارکونکو په خپل روغتون کې قرنټین دي، خو په دې اړه چې دوی هم په دغه وایرس اخته دي څه نو ویلي. خاغلی اميري د ډاکټر حنیف د ټیسټ نتیجې په ځند کې بیا د افغان جرمن روغتون په پرسونل او د اميري روغتیا وزارت په مدیریت انتقاد کړی او دوی په بیغوري تورن کړی و. تازه نوموړي په دې اړه څه نه دی ویلي. خاغلی اميري ازادي راډیو ته هم ویلي ول چې د ډاکټر حنیف د سمپل اخیستو اته څلوېښت ساعته وروسته هم دا نو معلومه شوې چې ډاکټر حنیف په کورونا وایرس اخته دی او کنه، او دا تشخیص وایي چې ډیر ځنډول شوی. د افغانستان د امري روغتیا وزارت مخکې له دې شخصي روغتونونو او لابراتوارونو ته د دغه تست منع کولو ویلي ول. د افغانستان د امري روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې 433 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي چې له دې شمېر 14 کسان مړه شوي دي. خو دغه وزارت وایاند ویدلا مایار نن خبری غونډې ته وویل چې یو شمېر سمپلونه تر څېړنې لاندې دي چې نتیجه به وروسته شریک شي. بلې نوري صاحب.
بله ان تورمن صاحب، مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کې په افغانستان کې کورونا وایروس د خپرېدو لوجې په ډیرو خارونو کې ډیر خارونه قرنټین شوی او کاروبار هم په ټپه درېدلې دی. یو هم غزنی ولایت یو غزنی خار. په غزنی کې یو شمېر ګرځند پلورون کې وایي چې خاري قرنټین لوجې کاروبار په ټپه درېدلې او حکومت باید ورسره مرسته وکړي. دوی وایي چې کچېره ورسره مرسته ونشي نو قرنټین به مات کړي او خپل کارونه به بیرته امپایل کړي. د ازادي راډیو خبريال غزنی حبیب رحمان تاثیر پر رپورټ لري.
د سه شنبه په ورځ په غزنی کې لسګونه هغه کسانو چې په شار کې لاسي کراچي چلوي د یو لاریون په ترڅ کې له دولت څخه د قرنټین په ورځو کې د مرستې غوښتنه وکړه. دوی ویل تر دې وړاندې زیاتره کسانو د ورځې له مخې دومره پیسې ګټلې چې د شپې به له خپل اولادونو سره خوړي. خو اوس دا چې د غزنی شار تلل سوی دی نو د دې کارونه خراب سوي دي. دوی وایي دولت باید له دې کسانو سره مرسته وکړي تر څو په کورونو کې پاته ورباندې خوراکي توکي واخلی. دا لاریون یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل مزدوری پټه پدرې د لیدي لا دې سره د کورنۍ اقتصادي حالات خراب سوی او نس کولای چې خپل اولادونو ته خوراکي توکي آماده کړي. په خوابه د ورځې تر 300 افغانۍ یو پیدا کولې خو په دې ورځو کې کار نه پټه پول اړ دی.
نوم یې حبیب رحمان دی. حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې مقصد کوم کومکونه چې راغلي دي د دغو خلکو چې دی د سروشان دي دوسره باید کومک وشي. دی ته وړه غوړي وریجې ټول کوم شیان خوراکي مواد چې دي پیسې دي چې کوم شیان چې راغلي دي کومک هغه دوی سره باید کومک وشي.
د لاریون یو بل ګډونوال وایي په غزنی ښار کې تر 2000 زیاتو کسانو لاسي کراچۍ او یا هم مزدوري کوله خو له قرنټین سره دا ټول بیکاره سوي دي. د دو په خبره په دې ورستیو کې غزنی ولایت ته 8 میلیون افغانۍ مرسته راغلي نو باید له دې پیسو څخه له دې سره مرسته وسي. دی وایي که ورسره مرسته ونسي نو مجبور دی چې قرنټین مات او خپل کار ته دوام ورکړي.
عطا محمد بوشنده ولایت غزنی. ولدی قرنطینې پوسه خلګ وای سي پجای کینی حکومت کومکس مسکینانو او مستحق خلګ تر هغه لاغه دی غوته ورسیږي ان شاء الله ځکه به مشکل حل است.
بل لور ته بیا د غزنی چارواکي وای تر وسه پورې هیڅ کومې پیسې دغه ولایت ته د مرستې لپاره نه دی راغلي. دا ولایت مقام د مطبوعاتو مرستیال سمیر احمد احمدی وای کومې پیسې چې غزنی ولایت ته ځانګړې سوي دي هغه د مرستې لپاره نه بلکې په دې ولایت کې د کورونا وایرس دا ممکنه پراخېدو د مخنیوي لپاره دی. احمدی وایي له هغه پیسو څخه به یوازې د کورونا وایرس په اخته کسانو د درملنې لپاره کارول کیږي او یا به هم روغتیایي مرکزونو ته وسایل اخیستل کیږي. نوموړی زیاتوي د مرستو لپاره د یو خیریه صندوق خلاص کړی و چې تر اوسه پورې پکې نږدې 1 لک افغانۍ ټولې سوي او په راتلونکي کې به پر اړو کورنیو وویشل سي. د ده په خبره د دغه پیسو د ویشلو لپاره د خلکو نومونه لیکل سوي دي.
1 لک شاوخوا افغانۍ کې وي چې په هغوی باندې به خوراکي مواد خریداري کیږي او دغه کراچیوانانو ته به توزیع کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس ته مخنیوي په مخه له 13 ورځو څخه د غزنی ښار قرنټین سوی دی چې له دې سره د زیاتو کسانو کارونه هم په ټپه درولې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
تاسو د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې څه کولای شئ؟ یو شمېر اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولي. د افغان بیسم اتلس شمېرې له لارې حافظ جانان امیری د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ څخه لیکي که افغانان قرنطین عملي نه کړي دا خطرناکه وایروس په زیات افغانان وځپي. محمد حسن قلمیار له تخار څخه لیکلي چې افغانان کرونا وایروس د لوی ګواخ سره مخامخ دي. له طالبان څخه هیله کوم چې اوربن وکړي. عبدالغفار د لشکرګاه څخه لیکلي، طالبان سولې ته ژمن نه دي، طالبان یو کوچنی امتیاز ورکولو ته تیار نه دي، بی معنا یا بی ضرر وبخی بی ضرور ته ټینګار کوي د افغانانو د په ګټه نه ده. البته پیغام مو واضح نه دی. په هر صورت تازه خان سمسور هم له ننګرهار څخه لیکلي، د سولې په اړه د حکومت مدیریت کمزور دی او باید سم مدیریت ولري چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. کور مو ودان مننه پیغامونه تل راستوي، پیغامونه مو هم خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه خبرېدو ته چمتو کیږي، خو تر هغې مخکې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز فرشاد جلالزی اوروي.
نن د کابل په ښار کې په سلګونو پولیس ګمارل شوي دي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر تګ راتګ شدید بندیز عملي کړي. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون اعلان کړی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې نن په هرات کې د کورونا ویروس د تشخیص د لابراتوار ستونزه هواره سي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وایي معیار ویلي چې یو پلاوی ټاکل سوی او نن په هرات ته هغه ځانګړي چوبونه چې هلته خلاص شوي وو ورواستوي. په هرات کې د دوشنبه له ماښین راوروسته د چوبونو د نه موجودیت له امله د کورونا د ناروغانو د تشخیص چارې بندې وې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په کورونا ویروس اخته دی بیګه دوهم شپه هم تر شدید څارنې لاندې تیر کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاستوال دی چې کورونا ویروس نیولی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې پرون د کورونا ویروس له امله د مړو شمېر 4000 ته لوړ شو. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 12 په حملو کې تر وژل شوو وګړو زر تنه تقریبا زیات څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینې سیمو کې د کورونا ویروس چې سخت خپور شوی و، خو خلک په کورونو ننوتل او د فاصلې مراعات یې وکړ، ویروس سوکه سوکه د کمیدو په حال کې معلومیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنکی مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به مرسلین ارسلات څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. د نشئی موادو د قاچاقو په تور شلتنه عدلی او قضایی مرکز تماری پیشول. ل نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل امنیتی ځواکونو د شلکسان په بیلابیلو ولایتونو کې د 15 پیخو په تړاو ل نږدې 100 کیلوګرام نشئی موادو سره نیولی او د عدلی او قضایی مرکز څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د یادونې وړ ده چې ل نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو په تیرو او ورځو کې د نشئی موادو شپږویش خرڅونکي او قاچاق کوونکي له 15 کالو څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په دری جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د حمل د میاشتې په 14 نیټه پولیسو په خوګیانو ولسوالۍ کې 109 کیلوګرامه چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوی ول. دغه ډول پولیسو په دوو نورو عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې 43 کیلوګرامه چرس او په بهسودو ولسوالۍ کې 80 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې دریو پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. او د ونی ورستۍ پیښه دا ده چې په بلخ او بغلان ولایتونو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل په لومړی پیخه کې د بغلان پولیسو د حمل د میاشتې په 13 نیټه په پل خمری کې 9 کیلوګرامه چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړی شوی ول او کابل ته قاچاق کیدل. او په دویمه پیخه کې پولیسو د مزار شریف ښار په اومه ناحیه کې د استوګنې په یو کور کې 2.5 کیلوګرامه چرس ونیول.
مرسلین ارسلا و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیخې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي.
ټول مراکز تداوی کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوی دي. وتاخونه ورته جوړ شوی محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کېږي چې هر شفافونو کې تجدید خوني جوړ شوی دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو لویری لسګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول کړای شول.
موږ د راټول شوي معتادینو درملنه کوو.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې د یو روغتون د لابراتوار له مسؤلي ایرنا کړوخیل سره مرکه لرو.
اکثره بیا ما سي فامیلونه دي دوی چې زمونږ فامیل انداسې معتاد او بیا دوی نه پیږي چې څوک
یو معتاد وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان می د سړی په سترګ نه راته ګوري.
قوم او قبیل هیڅ چیز زوم زندگی به ما ته بخوان نه راکوزه بوم او دغه نشه به او د سګنده جای کې به پروتوم او په دغه رقم ما دغه خپل دغه ټکل زوم دغه ستیر.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خوله یې په خیر خلاصه و. دا خبره چې څنګه په خوله راځي
نو خورخته وایم.
اوس خبرونه د هغو معتادینو د درملنې په موضوع باندې پیل کوي چې د کرونا ناروغي لري. د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د کرونا د درملنې لپاره ځانګړې څانګې جوړې کړې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي په مرکز او ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ځینې برخې جلا کړې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته کیږي نو په دې ځانګړو ځایونو کې به یې له نورو معتادینو څخه جلا درملنه کیږي. طبي کارپوهان د کرونا په برخه کې د معتادینو ساتنه او څارنه د هغوی د کورنیو او خپلوانو مسؤلیت بولي او وایي چې غوره لارې دا ده چې ټول معتادین ځانګړو په نازایونو ته معرفي سي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د محل د معتادینو د درملنې په سلو دولتي او نادولتي مرکزونو کې زرګونه معتادین تداوي کیږي. د عامه روغتیا وزارت د اټکل له مخې تر 3 لکه ډیر نور معتادین په خپلو کورونو او ویالو کورونو څخه د باندې نشي کوي. له همدې امله د عامه روغتیا وزارت د معتادینو لپاره د پناه ځایونو ترڅنګ په دې پناه ځایونو کې د هغوی لپاره د کورونا د پیژندنې او درملنې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. د عامه روغتیا وزارت د نشې موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي د دې لپاره چې معتادین له کورونا ناروغۍ څخه وساتل شي د درملنې دا مرکزونه د هغوی لپاره ښه خوندي ځایونه دي. ځکه په دې مرکزونو کې نه یوازې دا چې معتادین له کورونا څخه ساتل کیږي بلکې د احتیاط درملنې هم کیږي.
د ولایت و د مرکز
مخ په مرکز او ولایتونو کې د کرونا په ناروغي اخته معتادینو لپاره په روغتونونو کې ځانګړي واردونه یا څانګې جوړې کړې دي. دا څانګې د کابل د جنگلک په 250 او زربستریز روغتیايي مرکزونو کې هم جوړې شوې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته وي په دې مرکزونو کې درملنه کیږي. هم یې د کرونا او هم یې د احتیاط درملنه کیږي.
په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې هغه معتادین اوسېږي چې اکثره په ایران کې په نشو باندې اخته شوي او په دې وروستیو کې هغه معتادین هم له دوی سره یو ځای شوي چې تازه له ایران څخه په زور راړول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي معتادین د ناروغي او په تیره بیا کورونا پر وړاندې کمزوري او په اسانۍ سره په دې ناروغي باندې اخته کیدای شي، ځکه چې هغوی په ډله ایز ډول نشه کوي. کیدای شي چې دا ناروغي په یو وخت کې لیوه ناروغ څخه څو روغو خلکو ته ورشي. ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتادینو کورنۍ باید د کورونا په برخه کې خپل معتاد غړي وڅاري، له نورو معتادینو سره له ناستې ولاړ څخه راوګرځوي او په کور کې د هغوی لپاره یو کوټه ځانګړې کړي.
فامیلونه هم وظیفه یې دا ده چې دوی کوم فامیل کې چې څو ګروپ دي کسي د باندې خپل توجه زیات کړي او د کوم مواد استفاده کوي یو مشخص ځای باید د تشویق کی او بل هغه ګروپي شکل سره مانی شي. بل بهترین لارې شلترونه دي، دغه هم ډیر مفید دورته
او کچیر روغ د کسانی دی تداوی مرکزو ته دی احتیاط د معرفي کول چې په ټول مرکز تداوی کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوې دي او تاخونه ورته جوړ شوې محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کېږي چې هر شپه په نوکه تجدید خوري جوړ شوې دي
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د احتیاط د درملنې ترڅنګ د رواني ناروغیو تور شيړي ایڅ او نورو هغو ناروغیو درملنه هم کیږي چې له احتیاط څخه پیدا کیږي
مرسلین ارسلاو چې په معتادینو کې د کورونا د علاج په اړه راپور اوروه
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو موضوع ته راځو له کابل ښار څخه 400 معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا معتادین د استوګنې په ګڼې ګوڼې سیمو کې اوسېدل او په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو او روغو خلکو ته د دې وایرس د خپرېدو له ویرې راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړای سول د کورنۍ چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ګڼې ګوڼې ټول ځایونه له معتادینو څخه پاک او معتادین خوندي سیمو ته انتقال کړي په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي
سره لري چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې په ګڼمیشتو ځایونو کې د خلکو پر تګ راتګ باندې بندیز لګیدلی خو بیا هم د کابل ښار په ځینو سیمو کې معتادین سره راټولیږي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې تازه له ایران څخه په زوره را اړول شوي دي د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونو د معتادینو د راټولولو لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی چې په کرونا وایروس باندې د معتادینو د اخته کېدو او له دوی څخه روغ خلکو ته د دې وایروس د خپرېدو مخنیوي وکړي د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آرین آزادۍ رادیو ته وویل د کابل ښار ګڼمیشتي سیمې به له معتادینو څخه پاکې شي
400 تن از معتادین از حوزات
300 کسان د 400 15 شپږم او 13 حوزې لسی مو څخه راټول او له کورونا وایروس څخه د شغورنې لپاره امن ځایونو ته انتقال شول معتادین ځکه لدی سیمو څخه انتقالیږي چې دوی کمزور دي او په کورونا باندې د اخته کېدو امکان ډیر دی دغه ډول دوی په ټولنه کې د دې وایروس د انتقال او خپرېدو سبب هم ګرځي
د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په ابن سینا جنگلاک او کابل ښار په نورو روغتونونو کې د لا ډیرو معتادینو د ځای په ځای کولو لپاره تازه بسترونه جوړ کړي چې له کابل ښار څخه راټول شوي معتادین پکې بستري کړي افغان حکومت تیرونه په هرات فراه او نیمروز ولایتونو کې معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړل چې هلته به د بی سرپناه معتادینو ترڅنګ هغه معتادین هم ځای په ځای کړی شي چې له ایران څخه را اړول کیږي په دې ډول به له دوی څخه نور خلکو ته د کورونا وایروس د خبرېدو مخه ونیول شي خود معتادینو د زربستری زروختون رئیس ډاکټر احمد ظاهر سلطانی بیا وایي چې له کابل ښار څخه د راټول شو معتادینو د ساتلو ترڅنګ به د دوی در لنه هم وکړي
معتادایو میکنیم سلطر فقط حوزه جنوب غرب
موږ دراټول شوی معتادینو درملنه کوو موږ یوازې په جنوب لویدیزه حوزه کې هغه معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي چې له ایران څخه راړول کیږي خو په کابل کې معتادین په روغتونونو کې بستری کیږي په تازه راټول شوی معتادینو کې د کورونا معاینات پیل شوي او تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مشکوکه پیښه نه ده ثبت شوی که مشکوکه پیښه وپیژندل شي نو د دې کسانو د کرنټین لپاره ځانګړي ځای په پام کې نیول شوی موږ د کورونا د درملنې لپاره ځانګړی ټیم لرو
له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول شوی ډیری معتادین لدی ویر خپل کورونو ته نزی چې کورنۍ د احتیاط مخه نیسي ځکه نو دوی شپه او ورځ له معتادینو سره اوسېږي او په وایروسونو او ناروغیو باندې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي
یو شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه مرکه لرو چې ډیری ماشومان د خپل مور او پلار له خوا په نشو اخته سوي دي. ډاکټران وایي چې دا ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول معتاد سوي دي. دا چې ماشومان څنګه معتاد کیږي او درملنه یې څنګه کیږي په دې اړه فرید حلیمی په کابل کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون د لابراتوار د مسؤلې ایرنا کړوخیل سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی د معتادو ماشومانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري.
د کابل په ښار کې ساحوي ټیم ده، هغه یې راوړي. نو دا ماشومان بعضی گدایی کوي، بعضی هغه کې موږ سوالونه ترې کوو، ستاسې ولې دا کار کوي؟ هغه وایي چې زموږ پلار یا مور معتاد دي. نو هغه کسان چې دي ماشومان یا د دولسو کلو دي، لسو کلو دي، حتی له هغه واړه دي، او بعضې مورګانو سره چې مستقیم دوی هغه سوي دي او غیر مستقیم یا د دود له طریقه یا مستقیم همدغه دولس کلونو ماشومانو ته مور و پلار ورکړي. د کابل د ښار چې وایم چې دلته یې موږ راوړو له ساحې نه، که مستقیم یې هغه ډېر درد باسي. ما د غټانو غوندې موږ نو لس پنځلس ورځې د انټي بیوټیکونه ورکوو، انلجزیک ورکوو چې د دوی درد کم شي. پنځلس ورځې بار له پنځلس ورځو موږ ماشومان کودکستان ته لیږو، چې هلته بیا موږ دغه څه سي موږ په اختیار کې دی، لکه کودکستان کې درس ورته وایو، چای ورکوو، ډوډۍ کې بیا لسو بجو کې بسکیټ ورکوو.
دغه ماشومان کوم طریق نه ډېر معتاد شوي دي او متضرر شوي دي؟ مستقیم ډول دوی استفاده کړی دي که غیر مستقیم؟
اکثره کور کې چې مور و پلار معتاد دي، دوی هم له مغه نه خسوي دي، او اکثره ګدایي پې کوي دوی د لارو کوڅو کې. یا مثلا چې دا ماشوم هم سو استفاده ترې وسي، خصوصا نجونې، بیا هغه کور ته نشي تللی سي له ډاره، که نه چې زه ماته به څه وایي. بیا نو له مغه طریق نه دوی وایي چې موږ داسې سو استفاده سولو. اکثره بیا ما چې فامیلونه دي، دوی وایي چې زموږ فامیل همداسې معتاد ده، او بیا دوی نه پوهېږي چې څه وکړو.
ستاسو په روغتون کې مور او ماشوم دواړه یو ځای تداوي کیږي که بیل بیل او مختلف طریقې باندې دوی تداوي کیږي؟
نه، موږ خو سي مستقیمي مور او ماشوم یو ځای تداوي. بیا د مور مدد زمانه ډیر داسې دوی مواد ډیر مصرف کړي دي، ماشوم خو بیا کم، یا په دود یا یو دود یا کم، بیا نو خو تداوي وخت کم ده. لسو ورځو کې دوی درد شانه کمیږي، نو بیا موږ کودکستان ته سپارو، او هغه روانشناسان بیا خبرې ورسره کوي یا مشاور دا طریقې ورښيي. ته مشاورین لرو، روانشناسان لرو، که مثلا دولس کلن ماشوم ته له هغه نه واړه چې بیا هی کې چې مستقیم دوی د شیدو له طریقه دي، مور د شیدو له طریقه دوی معتاد سوي دي، بیا نو هغه هم ډیر درد باسي. څو مدد کې سره یې مور سره بیا چې مور یې کله خاصې نو پنځلس ورځو کې یا شل ورځو کې دلته دغه مواد مخدر ډیر فرق لري، چې د شیشې مریضان څو مدد کې تداوي کیږي، یا د تاریاکو مریضان هغه ډیر طویل مدته دي.
د ماشومانو خوراک څومره تفاوت کوي؟ دوی ته بیبل ورکوي که نه دواړه یو شی دي؟
نه، زمونږ ماشومانو درې ټایمه ډوډۍ لري، د شپې ده، سهار ده، غرمه ده. بیا ماشومانو ته له غټانو نه فرق ورکوو، چې هغو ته لس بجو کې بیا یو بسکیټ آماده کوو، څلورو بجو کې بیا دغه ماشومان دي وږي کیږي، او ډیر بې وزله ماشومان دي. کاشکې موږ داسې هغه درلودلی چې دوی سره یو همکاري کړې وای، یا کار ودي، ټول د کار په تلاش کې دي. که موږ یو وعده درلودی، یو وظیفه هم درلودی، یا مور و پلار هم سم یو جامع ته تختیماله، موږ به مکتب ویلی وای. اکثره ماشومان دا خواهشات لري له موږ مرکز نه، ډاکترانو نه، او ډیر خوشحاله یي. بیچارهګان سه هر څوره کار وکړي دوی کوي سي. دلته موږ بیا دوی په صفت رضاکار یا ماشوم یا غنه چې موږ باندې یو مصروفیت ورکو، که مور یې که ماشوم یې، بیا ډیر خوشحاله له موږ کار نه سي. موږ دا مصروف یې، موږ بل وخت موږ ته کار زمینه مساعده سي، چې موږ کار وکړو، یو صفاکارین پیدا کړو موږ ته ډیر ده. حتی ماشوم بیچاره دا تقاضا لري.
ماشوم مراقبت څوک کوي چې دلته مور یې هم بستر ده او دې ته تاسو رسیدګي کوئ؟ که خپل مور راځي بستر نه دوی سره مرسته کوي؟
نه، اکثر مورګان خو هیڅ په ځان نه پیږي، په جریان دي تداوی کې دا 15 ورځې مخکې بیا دې ته نو خپل دا دستجمی کومک د سیزمنګ خالګه کانی لرو او بیا اته ډاکټر صاحبانه نرسانی موږ ټول دستجمی کومک ډیر دل سوزی په کوم سم ماشوم ته کومک وکړو او دوی د کوډکستان معلمانی دی به عمل ته ورکو چې د دوی مراقبت کړي شو دی ورته لرو جوړی ورته چوشک او کدی د غجیریان کې ډیر وضعیت خراب بیا 15 ورځې بعد به خپل جوړی هغه د آشپزخانه لرو غلرو شو دی په جیریان کې ورکو چې دوی چوشک ورکی وکړي اکثر ډیر وړو ماشومان دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دو څوک نه موتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس به د یو موتاد لژوند خبر سو. د غزنی ولایت یو موتاد چې خپل نوم نه خي وای چې د پلار یو زوی دی، که څه هم د کور مشر دی او باید د کورنۍ لپاره روزي وګټي، خو بیا هم له کوره د باندې ژوند کوي. دا چې دی څنګه موتاد سو او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې له ما سره د زړه خواله کړې ده.
چې کله زه دغې احتیاط تلم، زه په کلیو کور کې یوازې وم، د پلار یو زوی وم. مشکلات مې په محیط کې مې زیات، د عملیانو دا خلک زیات و، نو ځکه چې زه په دې نشه روږدی سوم، نو مشکل ټول همدا و چې بیکار وم، بې کسب وم او بې ځایه به ګرځېدم له بیکاره خلکو سره، له هغو خلکو سره چې په دې نشه روږدي خلک و، د ما تګ را تګ له هغو خلکو سره و، نو ځکه په دغه عمل باندې زه غوښته شوم. اول مې له 400 شروع وکړه. اول مې 400 نه په دې شروع وکړه چې محفلو ته بتلم. هلته به هلکان و، له ما نه مشران خلک، نه د ما به عمر نه غټ خلک و، هغو سره بتلمه. هغو به 400 ماته بیا یو دود راکو واخله، وای دا ډېر ښه په دې محفل کې، ډېر ښه سړي لګېږي، دا محفل په سړي ښه تېرېږي. نو بس 400 ول، له 400 ماسې پسې کرا کرا پسې د محفلو کې تریاک راووتله. وروستۍ نشه زما شیشه وه، نو دوه کاله مې شیشه استعمال کړه. نو دغسې نشه چې کله ما شروع کړله، نشه دغه حال ته راوستلی یم چې زه خپله لس نفره فامیل په کور کې لرم چې هغه هم ټولې سیاسري دي، او په کور کې یوازې زه او نارینه یم. نو چې ما به کله نشه وکړله، ماته به نه مور خوند راکوه، نه به اولاد خوند راکوه، نه به دغه خویندو خوند راکوه، نه به د فامیل خوند راکوه، نه به قوم و قبیل، هیچ چیز زون زندگی به ما ته بی خوند راکوه. زه به مو دغه نشه به و دسه گنده جای کې به پروتم، او په دغه رقم ما دغه خپل دغه تکل زون دغه سی تیر ک. بعد پیخ خو ډیر سره مخ سویم، احتیاط خپل ټوله پیخه پیخه ده. خو ترخی خاطرې دادی چې په کلی کور کې مړی زوندی ته بچتلم، چا ما ته د انسان په سترګو نه کتل، داسې فکر یې کوه چې یعنی د حیوانم بیخي خو ته فکر یې ماته کوه. خلکو به په ما رشخند و، په لارو په کوڅو کې چا به م په خوله نه کول. زمونږ په کور کې یو معامله وه، زمونږ یو واده وه. نو چې کله دا واده شروع سه، دغه میلمانه راغله، له د خپل امانت وړي، زه نشې ته لاړم. نشې ته چې لاړم، ورورو په نشه مې چې کوله، همالته ویده سوی وم. 4 بجې زه له غنیشې نه راغلم چې کور ته راغلم، په کور کې هیڅوک هم نه و. هغه معامله هم خلاصه وه، مړی ژوندی، هغه هر څه خلاص و.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي محمد په بازار کې راتیریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاجي محمد ولې وارخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
دا جنازه دې چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ گاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکټران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکټران ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وای دلتایم؟ دادی راغلم، چه دی راتا ویل؟
اکرم چیری دی؟
ده باندی وطلی دی، ولی خیریت دی؟
خیریت لکوم شو بابا؟
ولی خدای دی خیر کی، چه خبر ده؟
اسمی دی او زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جان کرم.
ولی زوانی مرگ سوی و؟
کورونا نیولی و.
نو دا خبره چې تر اکرمه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرمه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی و.
نو دا مریض خو هر چاته راتلی شي، په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کېږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی شي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې به څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه نشه وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وار خطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته ووایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکي.
السلام علیکم.
سلام علیکم ڈاکٹر.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. رازی رازی پر دغه مخ چوکي کینی.
سمه ده کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروین عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کېږي، دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره بېخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی، هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
نو هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدای شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به یې بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کړه، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.